روغتيا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم تاسو را بولم د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمني د پروګرام اوریدو ته. د پروګرام مو په نری رنز یا توبر کلوز دی. په دغه پروګرام کې درې ډاکټران لرو، چې البته ډاکټر صاحب لطف الله منظور چې په افغانستان کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام کې البته ترینر متخصص دی، ډاکټر صاحب نورقا زاهد چې هغه هم په همدغه پروګرام کې د پوهاوي او تعلیماتو د څانګې مسؤل دی، همداشان ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې دی. دوی ټول به په دې باندې خبرې وکړي چې توبرکلوز یا نری رنز څه ډول ناروغي ده، نخی کمی دی، کم ټکی مهم دی چې په نظر کې ونیولی شي. ډاکټر صاحب ملک زیبرا ته په جرمنی کې په دې اکله باندې خبرې وکړي چې په لویدیز کې د توبرکلوز یا د نری رنز له ناروغانو سره څنګه چلند کېږي او په بیلابیل اړخونو به سره خبرې وکړو. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ په تداوۍ یا درملنې کې د پرمختګونو خبرې کېږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیایي خدمتونو د نه لرلو له کبله توبرکلوز ډیر ځله په هغو ماشومانو کې چې نوي زیږیدلي وي تر 15 کلنۍ عمر پورې بې تشخیصه پاتې کیږي. وایي هغه روغتیایي کارکوونکي چې د ماشومانو معاینه کوي هم دې ته پوره تیاری نه لري چې په ماشومانو کې د نری رنز نښې معلومې کړي او د ناروغي تشخیص کاندي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په ډیرو هیوادونو کې، البته د افغانستان په شمول، د خبره کوي چې وایي هغه روغتیایي کارکوونکي چې دوی د ښځې معاینه کوي او یا هم ماشومان معاینه کوي، اکثرا وایي دوی سره پوره تیاری نه وي او په دې باندې یا د خبره د نظر غورځي یا دا چې پوره معلومات ورته نه وي چې د توبرکلوز یا نری رنز ناروغ تشخیص کاندي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې د روغتیایي کارکوونکو له روزنې سره به دا امکان برابر شي چې تر ډیره حده د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ مخه ونیول شي او هر کال به زرګونه ماشومان له دې ناروغۍ وژغورل شي. ډاکټر صاحب لطف الله منظور ته به اول زحمت ورکو چې د دغه برخه کې ډیره زیاته تجربه لري. په لنډو باندې ډاکټر صاحب که په دا سر کې خبرې وکړئ، اصلا نمی که میگیم توبرکلوز یا مثلا به زبان پښتو نری رنز یا سل، نام های مختلف را در مناطق مختلف افغانستان برش میگیرن، اصلا چیگونه یک مریضی است؟ یک روشنه بسیار کوتاه اگه پرتین بعدش دیگه دکتر سیبا صحبت خواد کردن.
در رابطه با توبرکلوز تو بگویم که توبرکلوز یا مرض سل یک مرض ساری میکروبی است که به واسطه یک نوع میکروب که به نام میکروباکتریم توبرکلوز یاد میشه به وجود می آید و اکثرا، یعنی در اکثریت وقایع اکثرا ششار مصاب می سازه، یعنی زیادترین شکل از این شکل شش هستن.
خب دکتر صاحب زاهد، یو لند روخنایی خو دکتر صاحب منظور واچه ولی چه دست دول ناروغی ده و ویلی چه دول میکروبی ناروغی ده، تا صورت دوی مثلا زو سوریدون کیم دنگا پروگرام او رما دارت پختنه شی چه خواه که یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي، څنګه پوه شي یو څوک چې په دې ناروغۍ باندې اخته دی هغه غټې نښې د دې ناروغۍ کمې دي؟
لکه چې ډاکټر صاحب ویل، دا یو میکروبي ناروغي ده او خاص علائم هر هغه څوک چې له دوه اونیو څخه زیات ټوخی ولري او د ټوخی سره بلغم ولري، دا باید مشکوک په دې شي چې دا به په توبرکلوز اخته وي یا نه، خو باید صحي مراکزو ته مراجعه وکړي، چې البته په ټول افغانستان کې لله الحمد صحي مراکز فعال دي. یعنی موږ هغه نور نښې خو چې ټوخی ده، ټوخی سره بلغم ده، د اشتیا بایلل دي یا د وزن بایلل دي، د شپې له خوا خله ده، دا عراض علائم کې وروسته به خبرې وکړو، خو ټول هغه کسانو ته زموږ پیام دا دی چې د دوه اونیو څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم ولري، باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو معلوم شي چې دا په توبرکلوز اخته ده که نه. دغه کسانو ته موږ مشکوک د توبرکلوز، یعنی توبرکلوز باندې مشکوک کسان بولو، باید دوی ځان معاینه کړي.
ښه ډاکټر صاحب ملک زی تاسو خاورئ. ډاکټر صاحب، دا ډاکټر صاحبانو یو لنډ معلومات وکړل چې اصلا دغه نری رنز څه شی دی، او ډاکټر صاحب زاهد یوه خبره وکړله وایي چې بیخي په عامه توګه باندې لکه یو قانون غونته دی چې څوک دوه هفتې وټوخیږي او بې ټوخي سره بلغامي حتما باید معاینه وکړي، دا سړی مشکوک دی کیدی شي چې په نری رنز یا توبرکلوز باندې اخته یي. تاسو چې په اروپا کې یې او یو افغان ډاکټر یې یو هلته ناروغان تداوي کوئ، دلته معیار همدغه شی دی که په اروپا کې هم داسې دی که نه څه نور معیارونه دي ورته؟
فریده جانې، د ډاکټر صاحب زاید په خبرو کې هېڅ زیات والے پکار نه کوم شي چې زه غواړم چې هغه پکې زیات کوم. اول دا دی چې پښتو کې تمه کې یاد کړه تبرکلوز ته نری رنځ وایي. نو د دې یو مهمه نښه دا ده چې سړی نری کېږي انده او که حیوان دی که غوا ده هم که نری کېږي شک راځي چې دی به په تبرکلوز اخته وي. نو که سړی اوس منابع ورته وګوري ځینې علمي کتابونه هریسن دوی لیکي چې دریمه برخه د تبرکلوز رنځورانو هیڅ رقم نخی نخی د مثال په توګه ټوخی پکې هیڅ نه وي. حتی ځینې منابع وایي چې سم نیمی کسان یعنی سلو کې 50 کسان دي یو ټوخ هم نه کوي. نو دا بیا با معنا نه لري چې دی تبرکلوز باندې اخته نه دی یا شک پرې نه شته، بلکې دې وخت کې به سړی به نوره د ارایزو ته نښو ته ګوري که یو څوک دی ځوان دی، خصوصا هغه ځوانان چې د 50 نه تر 50 کلنۍ پورې دي، او بل هغه ځوانان چې ډنګر دي خپله او جګ دي اصلا تندرست باید اوسي. نور وختو کې موږ قصو کې داسې کړي دي چې هغه څوک چې داسې ډبل دی پیوټ دی خامنډک دی او ټیټ دی هغه دومره سالم نه دی. خو تبرکلوز ناروغي هغه کسان نیسي چې جګ اوسي تندرست اوسي او ډنګر اوسي، هغه کسان ته دی ډېر ورځي. یعنی یو څوک چې فرضاً ځوان دی 50 کلن دی 50 کلن نور تکړه دی، یو ناڅاپه دی وچېدو باندې روان شي، اشتها یې خراب شي، خو ټوخ مخ هېڅ نشته، نو هم دی باندې شک راځي. نو سره د اروپا خبره تا وکړه بهدجانې، اروپا کې چې وګورې دغه ناروغي د غریبو خلکو ناروغي ده. اروپا کې اصلي اروپایان چې وګوري یاره یو کس په کې پیدا نه کې، نو یعنی په ټول ملت نه خیم البته په لکو کې اوس عیسایت چې وایي په غریبو هیوادو کې شوروي اتحاد کې افغانستان کې خو واقعي عیسایان نشته، خو داسې ویل کېږي چې په 1,00,000 کسانو کې به تقریبا 1,000 کسان اخته وي. خو په اروپا کې جرمني کې چې وګوري 1,00,000 کسانو کې 15 اخته دي، او دغه 15 چې دي یا هغه زاړه دي چې په خوا د نړیوالې جګړې نه د ناروغي ورته په جګړه کې پیدا شوي وه تر اوسه یعنی خشی و اوس بیا پیدا شوی ده، او یا هغه کسان دي چې د آسیا هیوادونو نه اروپا ته راځي هغه کسان دخته دي. خو خپل اروپایان یاره په میلیونونو کې به یو کس پیدا نه شي.
دلته خو بیا په د لویدیز کې دغه د ایچ آی وی ایډس او د توبرکلوز خبره هم ډېره توده ده کنه، او هغه کسان چې په ایډس باندې اخته دي په هغوی کې بیا دا نری رنځ ډېر زیات دی، ځکه افغانستان کې هم په دې وروستیو کې دا د ایډس پېښې لیدل شوي دي. د پاره ما د دې یادونه وکړه ډاکټر صاحبانو، تر اوسه په ډیرو ساده الفاظو کې دغه توبرکلوز توضیح کنده، او دا یو ویلی چې مهمه خبره هم ده چې هر هغه څوک چې دوه اونۍ یعنی دوه هفتې پرله پسې ټوخي یو ټوخي سره بلغم دی حتما باید خپل معاینه وکړي. ډاکټر صاحب منظور، شما به صورت خلاصه اگر یک کمی بیشتر در این مورد توضیح بتین در مورد سرایت از این مریضی، مثلا چطور از یک شخصی که او توبرکلوز داره به شخص دیگه مریضی سرایت میکنه؟ البته در اینجا مشخصا سر این مریضی توبرکلوز شش گپ میزنیم، انواع دیگه باز بدتر دکتر صاحب صحبت خواهد کردن.
پیشترم خدمت شما ایتو عرض کردم که توبرکلوز زیادتر ششار هم حساب میکنه، یعنی منبع مرض یا سرچشمه مرض یا اصل مرض پیش کسی می باشه که او مصاب به توبرکلوز 6 است. وقتی که مریض توبرکلوز که تداوی نشده و ای سلفه می کنه، در اثنای سلفه کردن میکروبای توبرکلوز ای به اطراف خود انتشار می ده تا فاصله 5 متر 6 متر حتی تا 8 متر، و ای ذراتی که در بین سلفه ازی می باشه یا در عدسی ازی می باشه و ای به زمین می شنه، ذرات کلان باز خشک میشه، باز دوباره وقتی که خشک شد در اثر گرد و خاک پس دوباره به هوا داخل میشه، و یا کسایی که مستقیما به مقابل عدسه سرفه شخص مریض قرار میگیره وقتی که این هوای آلوده را تنفس بکنه این میکروب داخل شش ازی میشه و این امکان داره که زودتر به توبرکلوز مصاب شود. یعنی سرایت ازی اکثرا از طریق سیستم تنفسی است.
مثلا کسی به توبرکلوز دچار است، یک خانه اعضای خانواده شیشتن غذا میخورن یا با هم صحبت میکنن، اما کسی که توبرکلوز داره سرفه میکنه و شما گفتین که میتونه که بسیار سادگی میکروب انتقال بده بر دیگران، چطور میشه که جلب از این مسئله را گرفت؟ یعنی مثلا امون راه های بسیار ساده را که شما برای مریضایتان روزانه توصیه میکنین، یکی دو سه تایشه که بسیار عام فهم باشه بگوین.
بله، ایره میشه پسان بستر در قسمت وقایه هم زیادتر به تفصیل صحبت کنیم، ولی گپ مهم اینه میست که ایتو مریضایی که پیشتر دکتر سبم گفتن مشکوک به توبرکلوز است، او در قدم اول باید تشخیص شه، به خاطر از اینکه شکل ساری ترین یا امو شکلی که بسیار خطرناک است برای دیگه مردم، برای جامعه، برای فامیل، برای محیط، این شکل شش است، یعنی توبرکلوز تنفسی. اولین کاری که است باید واقعا تشخیص شوه، تشخیص مقدم و تداوی مقدم، یعنی به بسیار زود تشخیص شوه و بسیار زود تداوی شروع شوه. خوشبختانه تجربه ها نشان میده، کتابای تو میگه مریض توبرکلوز که زیر تداوی بیایه، بعد از 3 هفته تداوی قدرت سرایت و انتقال مرض بر دیگران بسیار کم میشه، قدرت انتقال مرض، یعنی نمیتونه اکثرا که دیگه مردم مریض بسازم. راه آسان اول کشف واقعه است که او باید تداوی شوه و مردم همکاری بکنه، مریض توبرکلوز تداوی بکنن تا او مریض بی خطر شوه. دوم، بعضی تعلیمات سیس و بعضی پروسیجرهاس و بعضی عملکرداس که او را آدم برای مریض بفهمانه، وقتی که سرفه میکنه چه قسم سرفه کنه، به اصطلاح آداب سرفه کردن برش واضح بفهمانه که به مقابل شخص سرفه نکنه و افرازات یا مبلغم یا چیزی که پیدا میشه در سرفیش، او را در یک جای گوشه، در یک جای کناره، در یک ظرف مخصوص او را بندازه، در یک جای سرپد باز او را به یک جای دیگه دفن بکنه یا بسوزانن. ایگه یا بسیار ساده در اثنای سرفه کردن، اثر کردن یک دسمال یا یک چیزی را به بینی خود بگیره تا که دیگرها از این خطر مسئول باشه و محفوظ باشه. یکی و در بخشای تداوی هم از که مریض باید تداوی خود بسیار منظم بدون وقفه باید دوای خود بگیره و تداوی خود بکنه زیر مشوره دکتر، زیر نظر دکتر، تا بتونه که زود مریض غیر ساری شوه، یعنی زود بسیار زود خطر سرایت گرفته شوه برای دیگه محیط، فامیل و برای دیگه.
تشکر از شما دکتر سیب زاهد. تاسو په افغانستان کې چې کله د نریرنس ناروغان تشتر ازیل که څنګه چې دکتر سیب منظور ویني چې چیرته دغه څوک چې په نریرنس باندې اخته یې، که چیرته دا څومره زر چې امکانی دا تشخیص شي او خپله تداوی شروع کړي، نو بیا دغه د سرایت چانس کمیږي چې نورو کسانو ته دا ناروغي ولیږدېږي. نو دغه تداوی په برخه کې راته خبرې وکړي چې اکثر خلک داسې کوي چې شکایت هم دی نه وي، مثلا ځي ډاکټر ته یو دوه میاشتې دوا واخلي، بیا لږ خوشي، بیا هغه پرېږدي، بیا وروسته بیا راځي ډاکټر ته. دغه د تداوی په هکله باندې دغه اصلي وخت څومره دی، یعنی څومره وخت یو مریض دوا اخلي، او دې کې کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
ډاکټر صاحب ملکزه، ته به داسې ووایم چې ګران ډاکټر صاحب، مونږ اصلا دوه ډوله توبرکلوز تقریبا په عمومي صورت پیژنو، چې یو د سږو توبرکلوز او بل د سږي نه د باندې توبرکلوز. چون وخت کم ده، مونږ مشخص د سږي د توبرکلوز چې دا ساري ده، او هغه د سږي نه د باندې توبرکلوز په هکله به نه غږیږو. اکثرا د سږي توبرکلوز کې د ټوخی حتمي او ټوخی سره بیا اکثرا بلغمي، نو په دې خاطر مونږ په افغانستان، البته د افغانستان په سطح مونږ دا خبره کوو چې هر هغه څوک چې دوه اونۍ سغزیه ټوخی او ټوخی سره بلغم ولري، دا مشکوک د توبرکلوز ده او باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. او دا زمونږ د پروګرام خاص پیغام ده. هغه کسان چې بیا اکثرا مونږ اوس ډاکټر صاحبانو سره په تماس یو، البته په نور غیر له پروګرام د توبرکلوز کې چې څوک کار کوي، هغه ډاکټر صاحبانو ته چې څوک مراجعه کوي او دا تشخیص کیږي چې دا توبرکلوز مریضي لري یا نری رنځ لري، نو دغه تداوی تقریبا زمونږ د پروګرام مطابق تر 3 میاشتې ده، او انشاءالله زر به شپږ میاشتنۍ تداوی په افغانستان کې رایج شي. نو په دې خاطر چې کله یو توبرکلوز یا نری رنځ مریض خپل دوا یو میاشت دوه میاشتې اخلي، تقریبا ټول اعراض او علایم د مرض له منځه ځي. د ده سې فکر کوي یو بهبودي اصلیږي مریض ته، او هغه خپل دواوې خود سرانه قطع کوي. لکه مخکې چې ډاکټر صاحب منظور ویلې، دا تداوی باید منظم، مکمل او هغه دوز یا هغه اندازه د دوا چې ډاکټر مریض ته توصیه کوي، تر 8 میاشتو پورې خپل دوا ډاکټر ته نظارت لاندې، یعنی ډاکټر سره په تماس وي. چې اوس په افغانستان کې لله الحمد یو ښه پروګرام د ډاټس د پروګرام په نامه، چې یعنی د هغه مریضان چې تشخیص کیږي، 2 میاشتې اول خپل تداوی روزمره په کلینیکونو کې د ډاکټر یا سی کارکون تر نظارت لاندې اخلي، او کله چې بیا مریض بهبودي اصلی وروسته له دو میاشتونه په بل فیس کې داخليږي چې هغه بیا د شپږ میاشتې دوام کوي او په دې شپږ میاشتو کې میاشت کې دوه ځلې ډاکټر ته مراجعه کوي یا کلینیک ته چې البته بیا هم لله الحم په افغانستان کې ښه منظم پروګرام د کنټرول د
تو ډاکټر صاحب یو خبر بلې او بخې تاسو یو خبر زه غواړم تاسو کومه ده چې لکه دا تاسو چې ویلې کنه چې مثلا دوه میاشتې اول یو څوک دوا اخلي او بیا دا سې خسته پروګرامونه دي تاسو ویل په افغانستان کې خو خلک هم ډیر زیات مشکلات لري مثلا یو څوک د په هلمند کې اوسیږي یا په کندهار کې اوسیږي یا بل لري سیمې کې اوسیږي چې هلته امن دومره ډیر نشته نو بیا دا نشي کولی چې خپل کلي نه راشي یا بدخشان او دې ځینو کې لرو ځینو کې دي خلک نو که فرضاً یو څوک په دغه نری رنځ باندې اخته دی او د خپل د دوه میاشتو تداوي وکړه او د درې میاشتې وزنډېدو یو میاشت یا دوه درې هفتې وزنډېدو نو دې کې څه فرق راځي بیا څه اثر پرېوځي
اول خو به خورې دا درته وایم چې په هلمند بدخشان قندهار یا نورستان په ټول افغانستان کې تقریبا 1123 مرکز فعلاً چې زه در سره غږیږم فعال توبرکلوز خدمات وړاندې کوي یعنی داسې ضرورت نه پیښیږي چې یو سیمې نه بل سیمې ته په هر ولسوالۍ کې څو مراکز یو دوه خو سل په سله موجود ده په دې خاطر مونږ ډیر کوشش کوو چې دا خلکو ته نږدې شو یعنی دغه د نری رنس خدمات خلکو ته ډیر نږدې ورسو او دا کار شوی ده چې زه اوس در سره غږیږم په ډیر اطمینان درته دا خبره کولی شم بیا هم بعضې کسان چې داسې بعضې ګوشي کوي یعنی دوا ته مراجعه نه کوي که یو هفته دو هفتې دوای قضا کیږي نو بیا هم هماغه ډاکټر سره چې په نږدې روغتیایي مرکز کې مونږ تاکید دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز دا نه غواړي چې هلمند نه به کابل ته راځي یا د من مرکز ته به زیار ځای کې چې دم دې ناامنو ځایو کې مونږ کلینیکونه فعلاً فعال لرو او ورسره په تماس یو سوپرویژنونه لرو د خپل مراکز نه لیدنه کوو او تاسو ته په اطمینان ویلی شم چې تر ننه یعنی آینده نه پوهیږم خو تر ننه پورې دا پروګرام ښه په منظم ډول په ټولو ولایاتو کې یعنی د نورستان اخر سره
ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه یو اوریدونکی دی چې تاکید لري ډیر انتظار یې استدی اتمانه کریډیټ کم دی د ټلیفون مهرباني وکړئ او بخښي چې ډیر منتظر پات شوي خبرې وکړئ ډاکټر صاحب زاهد بروسته
بله ګرانې خوردانې زما سلامونه ومنئ او ډاکترانو صاحب ته زما سلامونه د نوي کال مبارکیانې تاسو ته وایم زه د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ ګرانې خورې تاسو سره په تماس کې یم
مهرباني وکړه
چې دا نری رنځ باندې تاسو او تاسو په نری رنځ باندې ښځې ته ما ته مې ودا چې یو مریضي د خوردانې ځکه چې پوهېږم نه کله چې زه نه یم ودا چې مریضي راته پیاستي چې د ټول بدن مې ورسره پرېږد چې دا کله یو دم مې بېرته هغه مریضي راته ورکې چې بیا درته راته دې داسې
دا مشکل ډاکټر صاحب ډاکټر صاحبانو که کومه پوښتنه ولرئ که په لنډو یې که وکوئ چې ډېر وخت به د دوی نه وي په ټلیفون کې بیا
ټوخی لري ټوخی سره بلغم لري کنه
وای چې ټوخی هم لرم ټوخی سره بلغم هم لږ لږ لري
دا به ټلیفون قطع کړي موږ ورته جواب وایو
کومه پوښتنه راته لري خورجانې تاسو په خدمت کې انت پوښتنه نه لري د ټلیفون اړیکې
بکتي او ژوندې اوسي ډاکټر صاحبان درته جواب وایي یو بل اوریدونکي هم لرو دا فراد اوریدونکي پوښتنه په یاد لري ډاکټر صاحب زاهد لږ وروسته ورته جواب وایي بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري وکړئ لطفا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خبري وکړئ لطفا
دا دا هغه او څو د فراد ولاس خبرونه جلسه دا ریئل ټی کی چې دا لري چې تو خو چې هیڅ کوم څه څنګه راوځي د ریژې دا څه سره مو خبر دا باندې خبرې وکړي چې دا د څه سره په څه سره تاسو ته مو ګوري دا وایي هم کړی دا څه هم کړی دي زه دا چې دا سره د هغه دا او د څه سره په تاسو کې مو د څه سره خبرې زمو
رادیو واوره ډاکټر صاحبان به درته خبرې وکړي تر اوسه خو چې دا ما واورېدل ډاکټر صاحبانو په دې باندې ټینګار کاوه چې یو څوک دوه هفتې پرله پسې ټوخی لري او لږ لږ بلغم ورسره لري دا باندې شک کیږي کېدای شي چې توبرکلوز نو که ستا هم همداسې څه قصه یې نو ډاکټر صاحب سره نږدې ډاکټر سره دې خبرې وکړه او ډاکټر صاحبان به خپلې نورې مشورې هم درکړي ډاکټر صاحب زاهد را به شو دغه د فرانه چې اوریدونکي ټلیفون کړي او معلومې درم چې ډیر زیات په تکلیف وو.
دواړه د فرا ولایت کې یو د فرا
ولایت دغه ته پام نه دی
خو پر صورت خوره فرا ولایت ضرور ته وایم چې د فرارود ولسوالۍ کې مونږ روغتیایي کلینیک چې البته د نری رنس ټول اسانتیاو په کې شته، یعنی تشخیص او تداوی مکمل کیږي او ټول په وړیا توګه. نو دا ورور ګرچې د درې سلور کار چې ټوخی ولري او لګ ټوخی دا راز لایم مشکوک ده، خو بیا هم کچیر بلغم لري دی کس په اصطلاح مونږ مشکلات نه ګورو، دا ورور به لګ زحمت وباسي خپل مغه نږدې کلینیک ته ورشي، ان شاء الله د دې تشخیص کیږي. خو احتمالا چې په توبرکلوز بختنه یو لیک هغه کسان چې په توبرکلوز یا نری رنس اختی کدرې سلور کال به تداوی پاتې کیږي، هغه ډیر پیشرفت کوي، بیا ډیر نور موضوعات ورته پیدا کوي. خو بیا سر لغیم زمونږ مشوره دا ده ورته چې راډیو له لارې دانه کیږي چې دا دوا وخوري او نه خوري، فقط نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، ان شاء الله د ډاکټر تر مشورې وروسته به دی پوه شي چې په دې نری رنس اخته ده او کنه ده. او د دې دویم رول لپاره تاسو خوري مکمل جواب ورته وویل چې ټوخی لري او ټوخی سره بلغم لري، نور هیڅ لار نشته. ولې چې اوس فعلاً بیا هم وایم تکرار وایم لله الحمد چې په ټول افغانستان کې دا خدمات عرضه کیږي او ټول بیا مجانی ده، چې یعنی یو روپۍ هم دې کې مصرف نه راځي. باید دا رورم لاړ شي نږدې روغتیایي مرکز ته او خپل دغه کوم بلغم یا کوم خراش کې چې د سینې نه راځي دا ورته معاینه کیږي په وړیا توګه، که توبرکلوز یا نارنج دوا ورته ورکوي که نه نور هدایت ورته ورکوي، ډاکټر صاحبان ور سره مشوره کوي.
کورم ودان ډاکټر صاحب ملک زی غلی ناست دی در سو دقیقی کیږي. ډاکټر صاحب ملک زی، دغه د نری رنس خبرې کیږي چې د یو کس نه بل کس ته سرایت کوي، په دې کې دا د مثلا وایي چې د حیواناتو نه هم کېدی شي انسانانو ته سرایت وکړي، یا د دوی ترمنځ په دې هکله باندې کله رڼا واچوئ؟
په دې جانب پر ډېر احترام ډاکټر صاحب زاهد خبرو لپاره لږ څه توضیحات غواړم. توضیحات دا و چې ډاکټر صاحب زمانه وه موږ خو لاتیني اصطلاح کې پلمنال او اکسترا پلمنال خبرې کوو، یعنې دا چې هغه توبرکلوز چې د سږو نه دی بلکې د بدن د نورو وازیده چې توبرکلوز بدن هر غړی د سترګو نه نیولې انتر په خو پورې ټول ځینې نیولې شي پوستکی نیولې شي. زما مته وازیده هغه څوک چې مثال په توګه د کولمو په توبرکلوز اخته دی وازیده چې هغه ټوخی نه کوي. زما مطلب دا چې هغه کسان چې ټوخی نه کوي، مطلب مې دا نه چې د کولمو په توبرکلوز یا اکسترا پولمنال هغه څوک چې د سږو په توبرکلوز اخته دی، هغه هم یو ګڼ شمېر کسان وایي یا ډېر کسان شل په سلو کې نه تر 50 په سلو کې کسان ټوخی نه لري. یو مثال به ووایم، زمون کله کله اوس اولرزون کې به وای چې ماشومان دي ټوخی لري، هغوی ته مونږ نیومونیا سینه بغل ناروغي وایي. ځینې دي چې هغوی تبه کوي خو د بده مرغه هیڅ یو ټوخ نه کوي، خپله ډاکټر سره په دې شک نه راځي چې به نیومونیا ولري ځکه ټوخی نه کوي. خو کله چې بیا د هغه د سړي عکس واخلي د وینې معاینه یې وکړي سي پي دی وکړي، بیا ګوري دا خو نیومونیا وه. نو دا مې مطلب مې دا و چې رښتیا هغه د سږو توبرکلوز چې میاله کا هغه کې هم یو ګڼ شمېر کسان ټوخی نه کوي.
کورم بدن
نو استاد نور لارونه پښتنه وکړه، موږ خو په تیپ کې تر اوسه پورې لوستي وو چې توبرکلوز د هغه میکروب نه چې میکرو بکتیریم توبرکلوزیس دی او یو بل چې میکرو بکتیریم بوویس دی. دغه بوویس لاتیني کلمه ده د بوس نه اخذ شوی، بوس جینیتیف حالت دی، د بوویس د بوس نه جینیتیف حالت دی، مطلب یعنی بوس غوا ته وایي، یعنی د غوا ناروغي. د غوا ناروغي چې موږ وایي مطلب دا وایي چې د غوا نه پیدا کیږي، د غوا شودونه پیدا کیږي انسان ته. ولې پیدا کیږي؟ الا دا چې خپل غوا اخته ده. زمونږ چې خپل هیواد کې وګورو، زمونږ بزګران خپل غواګانو ډېره پالنه کوي، خو چې ګوره هغه غوا هم داسې ډنګارې وي شودې هم ډېرې لګي، موږ سړی فکر کوو چې دا ډېره بدجنسه غوا ده. علت یې دا ده کېدای شي چې دا توبرکلوز ولري دا غوا. په اروپا کې چې وګورې شپېته کاله مخکې 38 په سلو کې د هر دیقان د هر بزګر غواګانې په توبرکلوز اخته وي. دوی ورته وقایه شروع کړه، نه یوازې وقایه بلکې تداوي شروع کړه. تداوي دا و چې غوا ته یوازې د انټیبیوټیک نه ورکول، بلکې هر غوا چې اخته وه هغه ځای په ځای به هغه به یې مړه کړه او خاورو لاندې به یې کړه. نو اوس چې وګورې اروپا کې خصوصا جرمني کې تقریبا 99.99 په سلو کې د دوی غواګانې بې تبرکلوز دي، انسانان ته نه تیریږي. او برعکس کومې غوا ته چې تیریږي وایي چې انسانان نه هغوی ته تیریږي، یا دا چې نورو نه تیریږي. نو دا وایي چې خپل هم دا غواګانې چې دي که یو ځای کې په سر کې دي، دغه غوا نه وزې ته تیریږي، میخې ته تیریږي، حتی سپو ته تیریږي، پیشوګانو ته تیریږي. موږ باید دا نظر وکړو چې خپل اوس زموږ انسانان چې زموږ هېوادوالو کې ډېر غریب دي، په ژمي کې په غوجل کې حیوانات سره یو ځای اوسېږي، د غواګان سره یو ځای اوسېږي. یو غوا چې یو ځل پوخ داسې وکړي، په دې باندې انسان چې یو ځل ټوخی وکړي، مخکې ډاکټر صاحب منظور یاده کړه چې د انسان په ټوخي باندې خو اوس وخت کم دی. نور
ډېره زیاته مننه. د پروګرام په دوهمې برخه کې به هم ډاکټر صاحب ملکزی او هم ډاکټر صاحب منظور او هم ډاکټر صاحب زاهد د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې وکړي.